په افغانستان کې د مخام و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زما همکار فرید سیال مختوریو نن هم د مصنوعي ذهانت پر موضوع باندې خبرې کوو خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې هغه مهال ونیول شو چې د فساد د څو تورونو په قضیه کې د سپیناوي لپاره یوې محکمې ته ورغلی و. د عمران خان د تحریک انصاف ګوندي وجکپوړي مشر فواد چودري نن وویل چې پخوانی صدر اعظم د اسلام آباد د عالي محکمې له ودانۍ د احتساب د ملي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځانګړو پولیسو یو موټر ته واچول شو. چودري د عمران خان نیول کېدل یرغمل کېدو ته ورته بللی دی. نوموړي د تحریک انصاف ګوند له غړو او ملاتړو غوښتي دي چې واټونو ته راووځي او د پولیسو د دغه اقدام په وړاندې اعتراض وکړي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي په خوست ولایت کې د رسنیو څلور کارکوونکي د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ادارې لخوا نیول شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه یو مسؤول ظریف کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د طالبانو اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سره تماسونه نیولي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. هغه ویلي دي نیول شوو کارکوونکو د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. خو په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې مسؤول ویلي چې دا کارکوونکي نیول شوي نه دي بلکې د ځینو مهمو رسنیزو مسایلو د شریکولو لپاره راغوښتل شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې د دې سازمان د دفترونو خزینه کارکوونکي ځورول کیږي. دا راپور چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه نن سهار خپور کړی د فبروري او اپریل میاشتو ترمنځ مودران غاړي او په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونو ته ګوته نیسي. په راپور کې یادونه شوې چې د ملګرو ملتونو د دفترونو څو خزینه کارکوونکي د تګ راتګ پر مهال له ناوړه چلند ګواښونو ځورونو او توقیف سره مخامخ شوي. په راپور کې د طالبانو د اعلان چې د تېرې اپریل میاشت په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو د نړیوالو قوانینو سرغړونه بلل شوې ده. راپور د افغان نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په نوم د ملکي وګړو مرژوبلې د پرضدلې جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو وژنو او نیونو پر رسنیو د لګیدلو محدودیتونو او ګڼو نورو بشري ستونزو یادونه هم کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو د راپور په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې په افغانستان کې د بشري حقونو هر را سرغړونې رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي چې د میتر ومینټې په اوکراین کې د روسیې لخوا د جګړې له پیل راهیسې 8,191 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر نن وویل چې په دې موده کې نور 4,415 ملکیان ټپیان شوي دي. د امر ژوبلې نوې شمېرې ښیي چې څه باندې 85% مړینې په هغو سیمو کې پېښې شوې چې د اوکراین حکومت پرې کنټرول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر ویلي ګمان کوي چې د امر ژوبلې حقیقي شمېرې بل ډېرې زیاتی وی ځکه په ځینو سیمو کې شدید جګړې شوې چې د مرګ ژوبلې په اړه د معلوماتو راټولول ځنډولي او په ځینو نورو سیمو کې دغه معلومات لا نه دي بشپړ شوي. او د دوهمې نړیوالې جګړې د پایته رسیدو په مناسبت د ماسکو په سره میدان کې نن پوځي رسمي گذشت ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې جګړې ته چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو لویه ځمکنۍ جګړه بلل کیږي دوام ورکوي. د ولسمشر پوتین په مشرۍ په ماسکو کې نننۍ رسمي گذشت د تیر په پرتله نپیکخ کاری د خلدې سره سره د ارمنستان د ولسمشر تر څنګ د مرکزی آسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان قرغزستان تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو پکې ګډون کړی وو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو بسنبلخت ساسي قربانه يو. نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو دا چې مصنوعي ذهانت څه ته وایي، ګټي او تاوانونه یې څه دي، ولې انسانانو دغه ډول ټیکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټیکنالوژي آینده به څه وي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور، موټر، د څېرې پیژندل او هر هغه څه چې د ټیکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دې ته موظف شي وو چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي. لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې د ستونزې چې موجود دي د دې ستونزې حل ستکړې دندې او لنور سره د اړیکې نیولو بیلا بیل لارې په دې برخه کې پر مختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډیرو خو لدې کال وروسته پر مختګونه په دې برخه کې ډیر شول. په پیل کې د شبکې د مغې شبکې تورته کار کوو او د پمدغینوم باندې میادید چې د مغې شبکې ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځنګړې ډول په حساب کې ډیر شو. لدې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچول چې په مرسته د اواز لاره په لساو ژبه ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال د مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه پینځاویا کلن بریټنوي پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اونډر رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک او مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي. آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده؟ سایبری امنیت او مصنوعي مسؤلیت څومره تر پوښتنې لاندې ده؟ یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډیر دي یا کم دي؟ همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي؟ په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني برات ځواب کړي. زما میلمانه د دره کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې تاسو ټول ته خیر غلاست وایم. ټول ستړي مشي په پایل کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو مصنوعي ذهانت موک څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپل ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه 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 پایل موډل ښه تیار کړی دقیقا په 1950 کلونو څخه را په دې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول او هغه د ساینټیستانو لخوا خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا هغه د یو کتاب په مجموع په شکل کې چاپ شول. بیا د 1900 څخه تر 2015 او شپږم تر لسم کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه وه او یوازې په هغه د مصنوعي هوښ په برخه کې چې کوم ساینټیستانو کار کاوه هغه برخه کې په دې الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کېده. خو نن نن د 2010 او کم کلونو څخه را په دې خوا تر ننه پورې موږ وینو چې زښت زیات په دې برخه کې د الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کېږي او دغه الګوریتمونه ورځ په ورځ پیاوړي کیږي اطلاعاتو ته ډیر ډیر لاسرسی لري، او هر هغه ماشين یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامترونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري، او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي، او یا هم د شرکتونو د الګوریتمونو څخه په استفادې.
حبیبي صاحب، په خلکو په ژبه ډیر ساده یو وایو، از موږ رادیو په لرو پرتو سیمو کې اوریدل کیږي، کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټکنالوژي، کمپیوټر، ټلیفون، دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي، او حتی هغه سیمې چې پوښتنه ورته امکانات نه و چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري اوس هغه هم لري، خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلدتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي، فقط دوی په کشمیري ډایل کول شي یا زنګ وهلی شي، خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم ځای را پیل شوی دی څنګه پیل شوی دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري. که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي، یا که کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي؟
ګورې زین ماشين مې دی اوس موږ لږه کا فاتم ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي. مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لري او وسیله ده تر څو دغه وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي. راغه مشخصه د تاسو ته پوښتنه ده، دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي. کله ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو د دواړه وسیلې ته د کار ورکولو توان ورکوي. د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي، دوی خپل دانت مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغه انستال شوی دی او هغه له بل سره وصل دي، نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا ساتلایت شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د توان ورکړي چې یو بل سره خبري وکړي. او د کمپیوټر په برخه کې چې موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده، او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلې دي. کچې دا کمپیوټر نه لورو کمپیوټر نو سره د کمپیوټر شبکو په وسل په طریقه باندې وسل سي، هغه انټرنیټ کې جوړیږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي. خو د هوش نه د مصنوعي هوش ته نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده، اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د تطبیق سهلا نور پراخستي، او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو یا د اطلاعاتو راغونډوند. مثال په توګه یو چیرته وسیلان د یو مخابراتي شبکې په برخه کې، او دغه وسیلان د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي، چې هغه څرګندغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون که داری څخه، او دیگه معلومات و پربنسک بنده دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بنده، یا زین کدیر پساده زب بنده و زین حلار و پراساس بنده اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکه د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي. دا له هغه وسایلو څخه ده چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی، لفظ یې په دې برخه کې تحقیقات کړی دی، یو ډول نگراني لري چې واکه دغه ډیر توان ماشین ته ورکول شاید وکول شي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطر له مخنیوي د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته ورته راوګرځم دا پوښتنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهنیت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو راته وایي هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهنیت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په وسه باندې خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کېږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهانت په واسطه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدی شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، بیت د انسان د صلاحیت واخلي او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغوی خداویل دي چې دا بل انسان واک واخلي، مګم لا تاسو ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دې دوه ماشين نه سړي دا لګره بدون مغلق نه دي څنګه چې موږ فکر کوو. ریاضات دې شه، دا ریاضات دې ډیر ساده دي، اته موږ وایي صحیح ده چې دا مصنوعي ذهانت مګم بیا زه ډیر ساده دي، مګم قوت دې په دې کې ده چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په وبن تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې ولې دا تشویش ده، کېدای شي دا مشکل پیدا کړي په اینده کې، کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی یوهودی دا اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دې مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه یا یو سوال دې وکړه او دغه هغه جواب درکړه. ګوګل کې هغه شان چې دی جوړ کړی و همدغه مصنوعي ذهانت باندې، هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا، بنیاد پر غشی سره چې دی له ما ته ناوی، یعنی مطابق د تا دی عقیده، مطابق د تا دی غشیانه بنیت باور لري خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سی سی پاینده که مکتا دروغ وی سیده، او دغه باعث دی غودی دی خطر ده. بیرته تاسو د خبرم چې وکړله چې او کمپیوټر او پس تلیفون دا شیان لږ ځله چې په ساده لغات سره یې وایم، تاسو وایئ چې لوګیونې کې موږ اورېدونکي دا ګوري، زه به یو اسانه مثال درکړم او زه فکر کوم دا به لږ ځله ټول ته اسانه کړه چې څنګه په دې پوسي که مثلا تاسو یو کمپیوټر لرئ یا یو تلیفون لرئ، د تلیفون کمپیوټر تفاوت نشته، ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په درې میاشتو کې یو پروګرام د پنومې پایتون سره هغه زده کړئ او بالغ نه د یو لاس کسو عکسونه واخلئ، زید صرف په خپل تلیفون باندې عکسونه واخلئ او دغه ماشین چې تاسو د تلیفون تاسو زده دغه پایتون هم زده کړئ، په دغه وسیله سره د عکسونه دغه مصنوعي ذهانت ته روښه کوډی دونه سخت نه ده، دغه کاری دونه سخت نه ده، بالغ نه چې دا زده کړل تاسو د خپل جوازی شاته یو کامرا کېږئ، هر ور رسید یو څوک د تاسو جوازی شاته راځي، تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا تلیفون ویلی سي سي دا سړی تاسو پیژنئ که نه پیژنئ، د دې سړي نوم څه ده، دا څوک و او دغه سي دا شی دا زده کولی سي. یعنی یو ګوري سیستم ډېر ساده ده، تاسو دې ته یو شی روښه یې ورته وایئ دا څه ده، مثلا ورته وایئ چې دغه عکس د احمد، دغه د محمود، دغه د کلبي ده، بالغ نه هر ور رسید د کمپیوټر لاره هغه نفر ویني دا تاسو ویلی سي چې والا دغه د احمد راغی، دغه د محمود راغی، دغه د کلبي راغی. دا تنه په دې ساعه کې نه ده،
په ساده بانکي کې هم داسې ده. شفق دا یو بل پختنه مطرح کیږي، یو څه موږ باید ماشين ته ورزده کو، لاغې نه ورسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی ترڅو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کی جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې حالت ټول روبات وي، ولې دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کی؟
یو شی ده په تطبیق ساکي، یو شی ده په نامه رینفورسمنت، یو قسمت ده چې ده کې ماشین خپل صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چې په مثلا کتور توې ماشین ته چې زه غواړم چې دا د ما په دمځ کې اوکې دغه مقدار د غنوم سکل لاس سل کیلو کړي وکالت یو نیم سل کیلو وکړه سیدا څنګه چې زیات کړي ته مونږ وکړه دای بول باز تجربه نه داز لکی چې چی شی باید وکړه، تر رقم وو ورکړه، تر رقم دا ځکه باندې باید کار وشي چې هغه تا ته کار سل ورته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده، یو ډیر یو فکر ستاتې کو کدی داز وکولې چې د مال په اړه نو سبا په کړه کو چې دی او شی ذکر لته وو دا دی که د دنیا په ګټه ده، که مثلا دغه ملک باندې یا دغه شای بند کما یا دغه لاری ونیسم دغه شای بایست بهتری دی دنیا کی دی خلکو کی مثلا تو ایته اوکی زه ملک ما زغور میته دی موږ دی ټول دنیا باندې اداره وکو بالا کنه دای دا طریقې پیدا کړه دای پروګرام نشته کولای سی دای انټرنیټ کی لاری چاری سن دیولی سی دای د شاوخوا ملکونو باندې عمله وکړي د ټول برقونه قطع کړه صحیح ده ټول سیستمونه هک کړه تلفونی را به طول قطع که در دارو نسته تروس پوره ایغه جایی که مگنی و در قطعه یو دارسته مگم سلف سده مگه بارینی چه دا داشه دوگوسی که بنسی تروس پوره مگه پا دی عقیده یو چه دا دیر بنیادی ده او چیشه چیزده که اقا برسته در کهی مادام وو امکان است چې تاسو یو شی
وسی من نه شفق صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم از سهار صاحب که تاسو تراشم د مصنوعي ذهانت په ټول کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې زموږ د دونورو قدر منو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر څه مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریډونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیشبینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای لس کال شل کال ورسره مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وین اما دغه ورستی یو دوه درو کلو کې اوس سیدا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه راخې سي مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده ځل خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیات دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دی روباټونه هم دی ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویرونه دي چې د مشتریانو برخو کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لند وخت کې چې وګورئ سل میلیونه دندې یادې اخستې دي یا دې پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو وګورئ اپل او نور کمپنیز دی ورستی کې لږ زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو 15000 کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ایت په لاس ورکړي یعنی بدل درلودو او تولید کې هم ډېر لوړ اسو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړي دي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ماستر ډېر برخه دي برخه کې ولما تر اتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا د سکیدي سي یو 2-3 میلیارډ کسان یا مصنوعي ذکاوت به دندو کړی د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا به لږ لوړ کی یعنی خلک دې په خطر څخه د ولري مهارتونه به ډیر لوړ وي پخوانی دندې عادي دندې ډیره تکراری کارونه هغه ټول مصنوعي ذکاوت هغه کاروباټونه دي هغه سافټویرونه دي هغه باټس هغه په غاړه واخلي او په دې برخه کې لوی اندېښنه ده سی ولوی کتله دی خلکو البته نه دی خاص یو د البته کې څه ډېرې وادو کی اماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکړي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم اماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ نه پوسی او برخه لرو چې هغه به کواکت وای پیس په درد نه خوري ځکه دې ته باید ارچتارتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړی هغه اوس کولای شي خلاقیت خبرې هم تر ډېر رات پوری حل دغه تربل خلاقیت هم خپل کوي ډیټا هم ډیر په لوړه کچه پروسس کوي دی خو خیارتیا کچه هم ډیر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د 5000 کال مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي د مغز ډیر وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ځوان کول 5000 کال مخکې موږ او د اوسني انسان ساغه وخت دلته اوس وخت کې د ترمنځ مغز ډیر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه پیسلا استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چند کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې مزما په نظر دی برخه کې جدیدی نور برخه کې به کېدې چې ګټه ډیره ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان لسه هیڅ خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د اوس 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څلور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کې چلدل کیږي. زه ستړي را شرکتونه څارم، ګورم د تولید کچې سیلوړ سوي د عمده دلیل سی وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل سوي ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه،
یعنی ساسي هدف دا ده چې هغه کارونه چې ماشين کولای شي انساني کولای شي، دغه څو چنده ماشين خې کولای شي، پلند وخت کې کولای شي، د هغه کارونو په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څه مثال هم لکه د قانونو کیندل دي یا په ټول کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت راشد د ژورنالیزم برخه ته مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نتاقي هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولای شي؟
مثال درکړم، ډېر مننه. مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی، یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستوي کې تیرا اونې کې سیما چین کې راپور وکتل، د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې دبر کار کوي، اما روباټونه سلر وی ساعته کار کوي. کته د ای بی ان کمپنی د دغه سافټویر ګوري د روباټ د ډاکټر په سپت کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر خو، یعنی تشخیص تداوی کولای شي. که دا اوسنۍ چټ جی پی ټی مو ګور، چټ جی پی ټی 4 دا، یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان خو جواب درکوي. دی برخه کې ستاسي د نوټ سافټ برخه کې دی اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نشم ما درته وښودل لکه موټر جوړول، لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چندل ور دي. نو ته به خبر د سرمایه‌ګزارانو، بزنسمنانو او نور خلکو لپاره روبات حاول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي، او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې، لکه فرض که اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نورو سیارو ته هم دغه روباتونه د انسان پر ځای باندې ولګي.
سهار صاحب تاسو ته بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډېر په تمه پاتې شو. ناصری صاحب ته ور شو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته به راشم، تاسو د زموږ د ملمنو خبرې واورېدې. په افغانستان کې راته وایي تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته که محصلین چې کمپیوټر ساینس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه څه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ګرانو بلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ یې کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته ښه ځیر ته وګورو، ښه په ځیر وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو اے آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت، یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د اے آی د موږ ته شي د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بله ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوې جوړ شوي دي، یا چټ جی پی ټی کې ډېره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصلینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي، مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړیده یو سافټویر جوړیده ډیر وخت نیول یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډیر وخت نه پکې کېده اوس د دې اے آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیر په اسانۍ ته دوی کولای شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او ښه توګه او په ښه انټرفیس سره او دلته افغانستان متاسفانه د اے آی په برخه کې ډیر ښه سرمایه‌ګذاري نه دي موږ تاسې د اے آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایه‌ګذاري وکړي دولت دې باندې تر اوسه سرمایه‌ګذاري نه ده کړې یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډیره شاته پاتې ده
خپل د نصری صاحب خپل د محصولینو په اړه ته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کومې لرو هلته په تعلیم باندې بندیز ده خو خپل کداره ته وایي چې هغلته خپل د محصولین ځوانان دوی څومره دلچسپی لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې د ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي د سره لږ ځان بلد کی
کولی چې خپل ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوی چې د انسان د روزمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته د اوسنۍ کمپیوټر ساينس په دې وخت کې اوسن کې ډیر ښه پرمختګ کړی نو زونه ډیر ورته لقمن دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سره ورسي د خپل هواد یا د خپل جامعه د نور سره نړۍ سره برابرۍ کې د ځوانان لقمن لري خصوصا د سافټویر تولید کې د سایبر سکیورټي برخه کې د کمپیوټر نتورک په برخه کې د نور په برخه کې خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګونه فعالیتونه سره ورسي چې ځان برابر کې د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره خلاص دا هغه وخت موږ تاسو د نور ملکونو سره سیال کې د لسوتی ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسېږو اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي د ټول نړۍ د یو ورکه د حکاده غونې تبدیل شوی که اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل شو چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي نو دا هغه وخت کې د لسې چې د دې هیواد ځوانان د دې هیواد تحصیلی برخه د دې یو هواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سره ورسي خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوی او محصولین ډیر ښه علاقه مندي په دې کې لري کمپیوټر ساينس کې خخه اوس لاسترولونه موږ لرو او محصولین ډیر په علاقه مندي او په شوق ټکنالوژي وای دا ان شاء الله د دې د یو خرات د افغانستان د روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه او د ټکنالوژي کې دي
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرزو حبيبي صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو ممخ کې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کارو او سہولتونه ایجاد کړی دي په ټولو برخو کې ځینې تغیرات راوستي دي یکه په ټولو کې وي ډیر تغیرات تلک نه دي سیاستونه ورسره د هوادونو تغیر کړی دی بل نور هوادونو ته د اجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغیر کړی دی اوس هغه طریقه چې یو هواد کاری هغه ورسره کاملا توپیر کړی هاته د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب ویلي چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي افغانستان ته وګورو که چیرته دغه خلک د ټکنالوژي نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي دوی د ټکنالوژي سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاری د افغانستان آینده څنګه وړاندوی نه کوي څنګه پیشبینی کوي زما په
نظر کچېری مګلی ټکنالوژي نه پات شو نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې زموږ سہولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې ځات نه وي او همدغه چې ځوان به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو یا امریکایانو د ژوند سره ده نو پرتله نو د کیفیت به دغه شي ده دا چې اوس مطبختانه اما زه هیله من یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډیره زیاته توجه وسی دا تخت تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده خځې او نران دواړو ته د هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دا اجازه ورکړي چې د تبیز څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په یو ټولنه کې دغه ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه دغه ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه د ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنی ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند د اوسنی نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګورئ چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر عمومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل سي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کو، زه هیله من یم چې دا یو توپیر چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې
مصنوعي ذہانت کی مهمه ده یا پټول کې د ټکنالوژي پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي. یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوې ده په نړیواله سطح باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوې دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژي نه یا د ټلیفون نه په استفاده خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصی حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژي کې او سره پڅین کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. دی زیاتر ورشان چې مثلا پیسات ورکی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نی پتیگی یا اکسونی پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتر وقت دی باید خپل اول دا د مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا ټلیفون سم صحیح وتړه، واضمه پرې د څوک شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ د سم وساته، په دې صورت سره کېږي. د وخت باندې چې مصنوعي ځانات تر ځو باز شیان شته، باز جوینه کې څه چې هغه په سطح د بانکونو کې په دېو کې کېږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو ام دغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنی ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول څه سره کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا، او په دغه طریقه سره یو لار خلاصي دی بانک ته چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. د افغانستان په ساتنه کې زه فکر نه کوم چې موږ اوس د عامه خلک ډېر پرې باندې تاثیر باندې سي بغل دې نه چې کار دې په کې پرسو یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه شاته کې ولې دې نه استفاده کوي. سي د هغه صورت کې فعلا اته د موږ هغه څنګه خبره د موږ کمپنیونو کې د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کار پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ذهانت چې سره د شي پروګرامونه جوړ کړی دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې وخت باندې چې یو معامله د کارتي راځي دای تشخیصولی چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څه غلط استفاده وشکه یا دا خپل سړی داسې استفاده وشکه، او دای کولی شي اوریت سي تشخیص کړي، او که دا یو نفر ناست وي په دا سلها و یا زرها و دا ترانزکشن چې راځي سي دا وکړي یا نه شي کولی، مګر دای کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي و کولای شي چې ایمیلونه څخه راته ایمیلونه تر دې هغه جدا کا ماګم د سې چې مثلا د چای او چای پټیږي هغه نو باید د خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یاد چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمته باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی څه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پر پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځځي هم امنیت لمنځځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه موږ تر مخه پیژني. مثلا زبه ساده مثال درکم فیسبوک کته سي اول ځل دا سي ودلته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک ته تر ملګرو کې پیژني. کسل لایک یا ریاکشن وکړي ته تر خپل مور پلار کې پیژني. کدري سو لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک ته سي وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه کا خوانی مېرمن تر دې مخه پیژني. خو یې ساز خواز تاسو هر څه په فیسبوک تر تاسو کې پوي تاسو غواړي نه تاسو تبيخي مشخصا ستاسو د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډېرې وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلوي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغه تشخیصوي ستو څو غواړي. نو په دې ورځ په تیرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره کوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېرېږي همرز موږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زوم کڅو خپل حرامه ډیټا لري یا ډیر شخصي وي په هیڅ صورت دی انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوس دا تر خطر لاندې ولو کدی هر څه خوندې ساتي هر څومره محرم لیږي محرم را تر لاسه کوي خو بیا هم په دې پوس سي درېمګړي ورته لاس لري کار چې کوي مهمه نه ده. کار سافټویر هر کمپنی ته هر څومره ګارانټي در کې سينه خوندې ده نه ده خوندې ده یو تر خو کېته. نو په دې اړه باندې پیش بینی نه کیږي رو هکران هم تاسو درمان میږي سي خپل ډولونه لري
او بخي سهار سه دا چې پیش بینی نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت رامنځته کړي دي ځکه ارتیاوی کله ارتیاوی چې موږ هغه ډیر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولي ګو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډیر وخت نیسی خو د ټکنالوژي نه په استفاده یعنی کدا سہولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به وڅوي
ګټه خو یم داده سي وخت خبره ده همدا خبره ده کار زر کې یم دا خبره ده سي مو کولای شو کار زر تر سره کوم موثریت ته تولید ده یو علم نوري خبره دي. اما خوندیتوب دغه شی ده سي تر خو متاسفانه اوس ډیر کم ده شخصي حریم ډیر کم ده خو مو خلق نه پیژندلو یعنی په کپینځوش په تکل مخ کې دولتونو دروخیم غیبه ډیر کم خلق پیژندل سي مثلا اته ډیر خدي جاسوسان وو نه به پیژندل زادي بل چا ته کار کوي. اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه مره د کیګه درته کوي چې کله کله تخپله یعنی نه پويږي. نو پندې ډول باندې مو ډېرې وخت ته د رفلنګ ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حقول نه منه چې کله تا تر ځان خو پیژني ستا وړاندوینه درته کولای شي ستا ذوق او فکر او هرڅه ته پیژني کولای شي نور د حق ده. او اوسنی الګوریتمونه او سافټویرونه پر مختللي سوشل میډیا یې دا کار کوي اندي انسانان حق کړی دي. نو په همدې دلیل د خلک لامدغه سافټویرونه لدی څخه ځان نس لري کولای دا اوس بډیر ته یو چا د ډیر سخت کینات ورکړي چې د فیسبوک پری دی انستګرام دی پری دی سید بدلې ستا خو بدلې هم امدا کار کوي یعنی کته چینی سافټویرونو ته ورته هم امدا الگوریتمونه کاروي. امدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي سیب سره کینم ابي سیب مثلا د شفق سیب سره کینی نو دی الگوریتمونه په واسطه دغه د کمپنی پیږي زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای سم ځکه چې زه لابي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه د فیسبوک مثال چې مې الگوریتم در خلکو نو خوندیتوب موږ ته اړ یو په د اوسنۍ ټکنالوژي کې په د اوس وخت کې صنعت بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کېده یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهیږي که پر موبایل نه پوهیږي که پر مثلا له چټ جی پی ټی نه استفاده نه شي کولای نو تر هغه کس استفاده کې موثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده نو هغه کمپنۍ تاسې وګورئ چې مثلا چینی کمپنۍ په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنۍ چې مثلا شل دېرش کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دی نه سوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولای نو موږ د تولید لپاره د موثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهتر زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو مثال به درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورته فکر وکړه څلويخ ډالر عاید لري چې له ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کوي د ورځنۍ عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچه اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 څلويختم کلو ته فکر وکړئ چې تاسو به څه خبره وي تاسو به دغه د عاید ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته راځم کدا سي راته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبرې وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کوم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کوم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه کته ویل کیږي چې ځینی هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینی د ادارو ته راوړی ودوی له افغانستان وته لیدي تاسو څه فکر کوئ وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه
مننه افغانستان کې مشکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو خې ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک دیګه ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخ ته وړل اوس هم شته دي خو دغه په پیمانه نه دومره ډېر نشتې دي متخصصین اکثره وو تل د خپل هواد نه اوس کوم ګټه چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه استا د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دین استفاده وکړي مثلا هغه مقاتل شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي په یو وخت کې ډیر خلک استفاده کوي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خې داون کیږي کله چې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همدا شي موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خوجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ تاسې دغه عمده سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تذکره سیستم دی یا کدی پاسپورت سیستم دی د لیک زیف سی دی مثلا همدې چې موږ تاسې راځو د مختلفو عمده دفترونه وزارتونه کدی د موږ تاسې ویبسایټونه د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه بل سیمې نه دي دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسې متاسفانه دومره شاته پاتې یو د فکر دی چې موږ تاسې متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي دې ته روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچوي چې خلک د دې استفاده وکړي یعنی دیتا باید موږ تاسو ونه ګورئ چې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا د سیستمونو په لاره واسي د ټکنالوژي که موږ تاسو د کوم سیستم د متخصص کوم اداري دفتر د کوم موږ تاسو کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د موږ تاسو د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې چې ډیر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډیر نه دي ولې نه دي د ساحه ته تونسته اوس هم کټیکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ته تونسته چې دومره ډیر پکې نشته نو موږ تاسو نشو ویلای چې دا متخصصینو سره ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دیموکراسي هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د دیموکراسي هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتني په توګه لته سو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغه مصنوعي ذهانت یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند پاکستان دلته نفوذ ډیریږي. کله شو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو دوی چې ډیره ټکنالوژي کاری، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه ډیره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نشي، او دغه وخت چې اوس انسانانو سره د په دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نکي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټوله مکی یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مدرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټوله مکی دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایل سره ابرازوي، دي هغه فیصدي ډیره زیاته ټیټه. نو دل دل کی چې هغه کسان چې دغه ډول چاري کوي، هغه فیصدي نسبتا د نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې هغه له ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځنی کارونه په سمه توګه د ټکنالوژي په وسیله باندې ترسره کوي، دغه کچه ډیره زیاته ده. نو زه د دې احتمال ډیر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډیر زیات زیان ورسوي. او یو شی چې لیدل کیږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډیر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوی و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهال ویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کمه استفاده وکړي، او که کوي هم هغه په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق کوي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغول شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کی او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی به ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم د بي سایت په خبر سره خپل صلاحیت په ورکړه ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلاً هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړ نه وڅ نه چوسته، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري. د نوی ځوانان چې په راغټیږي دوی په جامعې کې سم سي برخورد نشي کولای، باز نور مشکلات لري. نو دا تاثیرات په لري ماګم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ته او قشر دي طبقې چې د نوی نسل نه وروړي نه اولادونه نه پیدا کوي هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم ملایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیدا کوي، مګم باعث زیات او د نفوذ د کموالی د شانه زفت نه کوم چې وشي.
نه 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 شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې چې دولتونو لاسه ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کړي، د دې خلکو انتخاب ده. ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسه رسي ورته پیدا کوي، نو د دولتونو په طبي خبر د خند به سي اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبر کی اضافه کړم چې د ټکنالوژي پراتلونکي لاسه مصنوعي ذکاوت پراتلونکي لاسه کلو کې یا شلو کلو کې به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ژوند پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه ځیره کورونه ته چې انسانانو مداخله کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخښنه سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو ووري هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو کړي لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي د خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت یعنی جدي اړتیا ده. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسو وینئ نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ اړتیا نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازنه
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خلی سره. سار صاحب ناصری صاحب تاسو ته راځم تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلین ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي وابسته د ټکنالوژي سره. کومو ګټه شي کله چې هی برخه وګورو که تعلیمی برخه وګورو که هر برخه وګورو موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه ډېر مننه
کومو ګټه چې ځوانو لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری د المان پیو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسبون شفق نن لري. مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه. تر بل خبرونه خی چاره
ستاپ غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سفېړې مې په مخ مخ باندې خړلې دي بیګا مستاپ غم کی یارا بیګا مستاپ غم کی یارا یار ډیر شړلې دي د غم سپیڑ میں پمخ مخ باندھی خوڑلی دی بیگم استا غم کی یارا لار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی